وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د اتاتې رډیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه د بیلابیلو مسلو حل درکړو. په پېښور کې مو له چاودنې خبروو چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون نن په استنبول کې خپله غونډه پیل کړه او په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نن د یوې ورځې لپاره پاکستان ته تللی. خو مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل فرشته جلال زید درته وړاندې کړي، محمد قاسم سولمل ته غوږ دو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. پام وکړئ، تر دمګړي د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي اوس دې ته اړتیا ده څو نړیواله ټولنه د تروریزم ضد ماموریت د پولي اغاړې ته وغځوي. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به په درو جنوبي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د آسیا پراختیایي بانک $200 میلیونه د برېښنا شرکت سره مرسته وکړه. پوره خبرونه واورئ. د کورونی چار وزارت وایي د پاکستان په خاورو کې د تروریستي شبکو د لمنځوړلو لپاره باید یو نړیواله اجماع رامنځته سي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د ایساف له ویان سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې لمړنی ماموریت په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وه او د ده په خبره چې د دې ماموریت دوهمه برخه باید د سرحد اخواته پیل سي.
له تروریزم سره د مبارزې د دویم ماموریت لپاره یوې نړیوالې اجماع ته اړتیا ده څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي له منځه یوسو. ښاغلی صدیقي وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د شاوخوا 10,000 مدرسو د کوټي شورا او نورو تروریستي شبکو موجودیت دا ښیي چې تروریستي شبکې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده تر راتلونکو دوه ورځو پورې په درو جنوبي ولایتونو کې په یو وخت پوځي عملیات پیل سي. د 215 متل قلوردو قمندان بریج جنرال عبدالحمید حمید د ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات په کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو هدف له سیمې د وسلوالو شړل، راتلونکو انتخاباتو او د نوو تذکرو ویشلو او د غرض د امنیت د انتقال پروسې ته لاره هوارول دي. د زیاتوي چې په دې عملیات کې ملي اردو، ملي پولیس او ترڅنګ یې نړیوال هوایي ځواکونه برخه لري. څمو د مخکې افغان چارواکو ویل چې د نوي کال په لومړۍ کې به په 9 شمالي ولایتونو کې هم په یو وخت پوځي عملیات پیل کړي. او روسي خبرم ده چې د آسیا پراختیایي بانک له افغان حکومت سره د برېښنا شبکې د ودې لپاره $200 میلیونه مرسته کوي. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د دې بانک د رئیس او د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ترمنځ لاسلیک شو. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرازق صمدي نن خبري اعلان وویل چې په دې پیسو سره به له ترکمنستان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته د برېښنا یو کیبل وغځول سي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
80% برق ما وارداتی است.
دیوی از موږ 80% برښنا وارداتی ده او د افغانستان 80% خلک له برښنا څخه استفاده کوي. کدا کې بل وغځول سي نو د 90% خلکو لپاره به هم برښنا برابر سي. د راپورونو لمخې د آسیا انکشافي بانک په 13 کلونو کې په افغانستان کې د برېښنا شبکو د ودې لپاره نږدې $1 میلیارد له د هیواد سره مرسته کړې ده. دا تر دې دمه کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ پر وسلواله حمله کې د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی او ویل کېږي چې شایي ګڼ شمېر خلک زخمیان وي. هغه پاکستانی ټلویزیونونه نه چې نن د حملې له ځایه رپورټ ورکوي وایي چې حمله نن له غرمې وروسته پیل سوی او دا په خیبر پښتونخوا کې د محکمې تر ټولو ستره ودانۍ ده چې سلګونه قاضیان، وکیلان او نور مامورین کار کوي. چارواکو ویلي چې په زخمیانو کې یوه ښځه قاضي هم شامله ده او روغتیایي وضعیت یې ډېر نازک دی. خبري رسنۍ وایي چې شایي وسلوالو کسانو چې د محکمې ودانۍ ته ورننوتی دي ګڼ شمېر کسان يرغمل نیولې وي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر خبري رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې لږ تر لږه یو ځان وژونکي برخه درلوده او له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله شوې دي. د هندي وی محکمې نن د ایتالیا د سفیر د ډیپلوماټیک مسؤلیت غوښتنه رد کړه. محکمې حکم وکړ چې په هند کې د ایتالیا سفیر دانیل منچینی باید د هغو دوو ایتالوي سمندري ځواکونو د لانجې د حل لپاره چې د قتل په تور محاکمه روانه وه او د محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوی وو په هند کې پاتې سي. د ایتالیا د سمندري ځواکونو دوه پوځیان تیر کال په هند کې د دوو کبنیونکو د قتل په تور ونیول شول او محاکمه روانه وه. د هند محکمې د فبروري په میاشت کې د کسانو ته د ضمانت په بدل کې اجازه ورکړه چې ایتالیا ته ستانه شي ترڅو په خپل هیواد کې په انتخاباتو کې رایه ورکړي او د مسیحیانو ځانګړی جشن ایستر له خپلو کورنیو سره ولمانځي. د ایتالیا حکومت له هندي لوري سره د خپلې ژمنې خلاف تېرونی اعلان وکړ چې دغه دواړه پوځیان بیرته هند ته ناستوي. په هند کې د ایتالیا سفیر د ضمانت په بدل کې د دواړو سمندري پوځیانو د خوشي کېدو په مسله کې منځګړیتوب کړی و. ټاکل شوی چې په دې اړه د محکمې راتلونکې غونډه د اپریل په میاشت کې په دوهمه نیټه ترسره شي. دواړه سمندري ځواکونه تیر کال د تیرو له یو ټانکر سره استول شوي وو او ویل یې چې هندي کب نیونکي د سمندري غلو په ګمان وژلي دي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسي نن د یوې ورځې لپاره پاکستان ته تللی. دا په څولو سیزو کې اول وار دی چې د مصر یو ولسمشر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري اعزاز احمد وویل چې محمد مرسي به نن له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره خبرې وکړي او یو شمېر موافقه لیکونه به هم لاسلیک کړي، خو چودري اعزاز احمد د دغو موافقه لیکونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د تیر کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د تګ پلان درلود ترڅو هلته د اسلامي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. ته د شاغلی مرسی سفر هغه مهال په غزه کې د اوربند ټینګولو په هڅو کې د بوختیا په خطر لغوه شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمال عبدالناصر وروستی مصري رهبر و چې په رسمي سفر پاکستان ته تللی و. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون نن په استانبول کې خپل غونډه پیل کړه او په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. په دې غونډه کې د سوریه د ملي ائتلاف غړي برخه لري. د سوریه ملي ائتلاف د بیلابیلو مخالفو ډلو یو مجموعه ده چې د ګنشمیر هیوادونو لخوا د سوریه د خلکو د استازو په توګه مشروعیت ورکړ شوی دی. په غونډه کې لشتلژه 12 کسان د صدر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید شوي دي. په کاندیدانو کې د سوریه د کرهنې د پخواني وزیر په شمول یو شمېر پانګوال او مسلکي خلک شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم پر ضد د مخالفینو وسطواله مبارزه وکړنه شوه او د خلکو سوله ییز اعتراضي مبارزه په کورنۍ جګړه بدلی شوې ده. په سوریه کې روان کړکیچ په ترڅ کې د رپورټونو پر اساس لشتلژه او 1000 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې 1 میلیون خلک د سوریې څخه تیښته مجبور شوي او تر 4 میلیونه زیات کسان دننه په سوریه کې بې ځایه شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي چې دوه تنه د دې هیواد په انډیانا ایالت کې د یو شخصي جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوی دي. الوتکه په یو استوګنه سیمه کې پرون راوغورځېده. چارواکي وایي د الوتکې پیلوټ تر سقوط مخکې د الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه مرکز ته رپورټ ورکړی وو. دا و خبرونه.
خبرونه مو له آزادې رادیو نه واوریدل. دوستانو په روانه خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. په پیښور کې د محکمې پر ودانۍ بریټ شوه ده. زموږ خبريال په سیمه کې د تازه معلوماتو په راټولولو بوخت دی چې په همدې خبرونه کې به د دې بریټ چې مرګ ژوب له هم لري حال درکړو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د اساف له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په پاکستان کې د تروریزم د ختمولو لپاره د یوې نړیوالې اجماع غوښتنه کړې ده. دا مسله هم چېړو د افغان حکومت سیاسي مخالفینو په دې وروستیو کې له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره خبرې پیل کړې دي. په دې اړه یو رپورت درته لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. په کابل کې مو د هغو محصلینو له مظاهرو هم خبرو چې د کانکور د ازموینې پر نتایجو اعتراض لري. ځوان فکر پروګرام هم د دې یو ساعت په وروستۍ برخه کې اوریدلی شي. تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د اساف له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې په پاکستان کې د تروریزم د ختمولو لپاره باید یو نړیواله اجماع رامنځته شي. نوموړي نن په کابل کې خبريالانو ته دا خبرې کړې. معصوم میوند هم دا اوس د کابل په استډیو کې دی. میوند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان د دې څرګندونو په اړه اوریدونکو ته نور تفصیل ورکړي.
بله انسب، څنګه چې زموږ خبرونه کې هم د موضوع راغلی و، نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ایساف ویاند او د ناتو د ملکی ویاند ګټ کانفرنس کابل کې د دې کانفرنس د 1901 کال د لاسترولونو او هغه ستونزې چې په امنیتی برخه کې وي پر دغه موضوع باندې و. د کورنۍ چارو وزارت او د ایساف سره په دغه مسایلو کې خبرې کېدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل صدیق صدیقی چې اوس داس وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه باید پر دې دوهم دوره عملیات باندې فکر وکړي چې هغه د سرحد ای خواته چې هدف پاکستان دی نړیوال ټولنه عملیات وکړي او هلته د ترهګرۍ هغه ځالې له منځه یوړل چې هر ورځ سلګونه کسان مینونه او ځنوژونکي حمله کوونکي افغانستان ته راستي او دلته افغانان وژني نه یوازې افغان ملکی کسان وژني بلکې نړیوال او افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوب لري. دا خبرې داس وخت وکړي چې لا هم د ایساف ځواکونو چارواکي هم په دې غونډه کې وویل چې دوی لا اجازه نه لري چې د افغانستان یې خواته عملیاتو کې. خو زه غواړم دلته د صدیق صدیقي د خبرو لنډه برخه د اوریدونکو سره شریکم.
به هزارها تن از جنگجویان حراس‌افگنا هنوز هم متاسفانه در آن سوی مرز مصروف ساختن توطئه ها و مصروف ساختن حملات انتحاری، حملات گروهی، کارگزاری مین ها داخل افغانستان میشه مثل یک بم اتم وارد. آیا شما فکر نمیکنید که نیاز به ای است که به ماموریت دوم که او عبارت از دوباره ساختن یک اجماع قوی به سطح جهانی به او نیاز است تا ما بالاخره مراکز اصلی تروریسم که در آن سوی افغانستان است از بین ببریم؟ و او نیاز به ای داره که ما دوباره باید مشترک سر یک هدف کار بکنیم و هدف ما ای باشد که تروریسم در منطقه نیست و نابود بکنیم.
البته انسب دا د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې د کورنی چارو وزارت د خبري کړې دي. خو دا پښتنه د حساب د سرتیرو د ویان څخه هم موږ وکړل د غوې خبره دا و چې د ملګر ملتونو د پریکړې لمخې څخه د افغانستان تر سرحدات پورې د مبارزه کې یو اخوته دی حق نه لري. د 1401 کال په وجود کې ویل چې په دې کال کې 1300 تنه پولیس وژل سوي دي تر دروزو ډیر جوبل سی وی دی چې دا د 1401 کال په پټلنی د وړم کال په پټل 15% ډیروالی شي. همدارنګه 4600 تن وسلوال مخالفین وژل سی وی دی نږدې 2000 نور نیول سی وی دی او دا 20% ډیروالی شي. 2012 کال کې د ایساف د مسولینو په خبر باندې چې 240 تن نړیوال سرتیری وژل سی وی دی. نو تر دې مخکې هم افغان حکومت په ځنګړي ډول افغان ولسمشر ویلي چې د ترهګرو ځل افغانستان کې نست او باید د ترهګری پر ضد باندې مبارزه د افغانستان له سرحداتو د باندې وسی. خو د هغه غوښتنه د چپوار باندې په وار باندې دا وړاندې سوي ده لا تر اوسه پرې هم هغه ډول جواب نه درته ویل سوي چې افغان حکومت یې غواړي. خو پاکستان به تل دا ویلي دي چې دوی د ترهګری سر مبارزه کوي او دغه ډول خبرې تر ډیره پر ناسم بللي. بلې انسب
ډیر سیاته مننه معصوم میوند دوستانو و موردل چې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ایساف له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي په پاکستان کې د تروریزم د ختمولو لپاره باید یو نړیواله اجماع رامنځته شي. څو ورځې مخکې د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند هم ویلي وو چې امریکا متحده ایالات د پاکستان په اړه روښانه سیاست نه لري. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو خبر به چې د کانکور د ازموینې د نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او په مرکز کابل کې یو شمیر زده کوونکي د کانکور د ازموینو د نتایجو په اړه اعتراض لري او دا کوي چې په دې نتایجو کې درغلې شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې او د مشرانو جرګې هم په دې اړه بحثونه کړي دي. نن بیا هم په کابل کې محصلینو یو مظاهره وکړه او په هغې کې د کانکور په وروستیو نتایجو خپل اعتراض څرګند کړ. زموږ بل خبریال رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی، له هغه به په دې اړه نور تفصیل واورو.
مظاهره د دوشنبه پر ورځ لس بچې د کابل ښار لازرنیګار پارک شروع د ملي شورا مخې ته د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره چیانو چې لسګونو تنو ته رسېده د لوړ زده کړو وزیر پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو ویل چې د ملي شورا پریکړه ورته د قینات وړ نه دي او باید د کانکور پایلې لغوه اعلان شي. د مظاهره تنظیمونکو اسرار کریمزی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
په دې مخه راوتی یو چې د افغانستان په سطح د ځوانانو په سرنوشت باندې لوبې شوي دي. موږ غلي کېناستونکي نه یو، موږ به د دغه ځوانانو حق غواړو، لاریونونه به کوو تر څو د ټول افغانستان د ځوانانو حق نه وي ورکړل شوی. اخکرورې درغلی دي، موږ د دې په وړاندې راوتی یو.
د شنبه او یک شنبه پر ورځ د لوړو زده کړو وزیر د ملي شورا دواړو جرګو ته د استجواب لپاره ورغوښتل شوی و. ملي شورا پریکړه وکړه چې د کانکور ازموینې د پایلو څېړلو لپاره دی. د ملي شورا له فرهنګي کمیسیونونو، مدني ټولنو او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو ګډ کمیسیون جوړ شي او هم د ازموینې کمیټه لاغو او د وزارت له چوکاټه بهر د ملي کمیټه رامنځته شي. مظاهره کوونکو د ملي شورا مخې ته د څلور ماده ایز پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې راغلي د کانکور پایلې د ټولې باطلې اعلان شي، د لوړو زده کړو وزیر دې له وظیفې لرې شي، د کانکور کمیټه دې لغوه شي، تحصیلي سهمیه دې په ولایتونو باندې د نفوس پر بنسټ وویشل شي او د آمادګۍ پوهنځی دې جوړ شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د سږ کال کانکور په ازموینه کې شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې څخه 15,000 تنو د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو وزارت ته کامیاب شوي وو. خو مظاهره کوونکو ویل که چیرې په یو اونۍ کې د ننه د کانکور نتایج باطل اعلان نه شي، خپلو مظاهرو ته به ادامه ورکړي او د هیواد نورو برخو ته به هم وغځول سي. ان صاحب، د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه څه تر اوسه پورې نه دي ویلي او له دې نه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ ډول دوی حاضر نه دي چې د کانکور پایلې باطل اعلان کړي.
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. مونږ به په روانو خپرونو کې د لوړو زده کړو د وزارت سره هم هڅه وکړو چې تماس ونیسو او د نننۍ لاریونو او مظاهرې په اړه د هغوی عکس العمل هم واورو. له تاسو مننه کوو قدرمنو دوستانو. د کانکور د نتایجو پر ضد مو د اعتراض په توګه د مظاهرو رپورټ اوریده چې رحمت الله افغان د کابل سټوډیو وړاندې کړ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان چارواکي وایي چې د هند اتلس لویو کمپنیو لخوا دې ته زړه ښه شوی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه کمپنۍ د هند صنعتي کانفدراسیون پورې تړاو لري او مسؤلین یې د یو درې ورځني سفر لپاره کابل ته تللي. د موضوع تفصیل له کابل اسدالله لودین راکړي.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د هیواد د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، افغان چارواکي وایي چې هند غواړي د کانونو، کرنې، انرژي او زیربنا په برخه کې د پام وړ پانګونه وکړي. د هند صنعتي کنفدراسیون د 13 کمپنیو مسؤلینو د یکشنبې په ماښام د افغانستان له سکتوري وزیرانو سره یوه غونډه درلوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډېرېدو ژمنې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي د هیواد اوسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب وبلل او له هندي سوداګرو یو غوښتل چې د افغانانو د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي.
په افغانستان کې د پنګونې وضعیت ډیر شدی. موږ د سوداګرو د اندیشنو د لری کولو لپاره ګړندې هڅه کوو. موږ ځینې سکتورونه مشخص کړي چې د پنګونې او سوداګرۍ فرصتونه ډیر ښه پکې مساعد دي. د افغانستان د پنګونې پیاوړتیا به د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د هیواد د نیکمرغۍ او سولې سبب هم سي. هیله لرو چې تاسو په افغانستان کې پنګونه وکړي او زموږ اقتصاد ته وده ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر قربان حقجو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هند صنعتي کنفدراسیون دغه سوداګر د افغانستان د اقتصادي وضعیت د کتلو لپاره کابل ته راغلي او پانګونې ته یې زړه ښه کړی دی. په کابل کې د هند سفیر ګاتم موکفیدیا وایي چې په دې وروستیو کې د خپل هیواد ډېرې پانګونې افغانستان ته راجلب کړي او خپلې هڅې به همداسې ګړندۍ وساتي. موکفیدیا چې د یکشنبې په ماښام د افغانستان د سکتوري وزیرانو او سوداګرو په وړاندې خبرې کولې وویل افغانستان ته به د انتقال په لسیزه کې ډېر پام وکړي.
له دوو کلونو راهیسې موږ هڅه کوو چې د هند سوداګرۍ افغانستان ته راجلب کړو. د افغانستان د انتقال په موده کې زموږ د ستراتیژۍ اصلي برخه دا ده چې دلته سوداګرۍ او پانګونې ته پیاوړتیا ورکړو. دا د اقتصادي ثبات تر څنګ سیاسي ثبات هم راولي. هر هغه څه چې افغانستان په خپلو پښو دروي، هند د افغانانو په څېر ورسره علاقمندي لري.
Just.
هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې درلودې او د حاجیګک د اوسپنې کان د استخراج قرارداد هم لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم تیر میلادي کال د هند له صنعتي کنفدراسیون سره د سوداګرۍ او اقتصاد تفاهمنامه تمدید کړه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ چارې به تر خپل منځه جاري ساتي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسته یې راډیو نوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په درو جنوبي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیلوي. د چارواکو په وینا د عملیاتو هدف له سیمې څخه د وسلوالو مخالفینو ایستل دي. راتلونکو انتخاباتو او نوو تذکرو ته لاره هوارول او د انتقال پروسې ته د افغان ځواکونو چمتووالی دی. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید آزادی رادیو ته وویل چې دغه عملیاتو هدف لسیمه څخه د وسلواله مخالفینو شړل، راتلونکو انتخاباتو او د نوو تذکرو ویشت لار هوارول او د انتقال فروسې ته د افغان ځواکونو چمتووالی دی. د شاغلی حمید په خبره په عملیاتو کې به د ملي اردو سرتیری او پولیس په ګډه برخه ولري او د هوایي ځواک په برخه کې به نړیوال ځواکونه ورسره همکاري کوي. په ورته وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی وایي چې دوی د اوقافو عملیاتو ته پوره چمتووالی لري او د یو غټ پلان لمخې به دغه عملیاتو ته دوام ورکړي.
امنیتي ځواکونه په مسایې مشترکه لکه ملي اردو، لکه ملي امنیت، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، هم نظم پولیس مشترک پلان جوړ کړی دی. د نظامی شورا منظوري ورسته چې د ولسوالۍ په سطحه، د ښار د ناحیو په سطحه موږ پلانونه جوړ کړی دي، زموږ تر لاس لاندې دي.
تیر کال د کندهار یو شمېر ولسوالۍ لکه غورک، میانشین او شي تر ډیره وخت د دولت د مخالفینو په ولکه کې وي. د نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو له لوري پکشي پراخ عملیات تر سره سول چې تر ډیره ځای پورې په سیمه کې د دولت د مخالفینو فعالیتونه محدود کړل. خو په دې وروستیو کې د دغه ولسوالیو ځینې سیمې بیرته نام نسوي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهیږئ؟ د نوی کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
د افغان حکومت سیاسي مخالفینو په دې ورستوي کې له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره خبرې پیل کړي. چارواکي وایي د سولې د دې هڅو مقصد دا دی چې د ولسمشرۍ له روانو انتخاباتو مخکې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو راپور کې د اپوزیسون، طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له چارواکو سره خبرې کړي. دا د رپورت لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون تایید کړی ده چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو دوه جګپړو چارواکو اژانس ته ویلي چې د دوی مشران د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره حتی له دندې د خپل جګپړي مرکچي سید طیب اغا پر لری کولو غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او اپوزیسیون د مشرانو په حواله لیکي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د سولې لپاره د دوی د هڅو مقصد د افغانستان کړکېچ ته د سیاسي حل لارې موندل دي. له دې مخکې د ګلبدین حکمتیار استازو د افغانستان له حکومت او امریکایي چارواکو سره خبرې کړې او اسوسییټډ پریس اژانس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د طالبانو استازو د څه باندې ډېر شو هیوادونو له استازو سره تماسونه نیولي او له امریکا سره مخامخ خبرې کړې. د حکومت سیاسي مخالفین چې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا په نوم د یوې واحدې ډلې تر بیرغ لاندې راټول شوي وایي چې له طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. سید حمد ګیلانی چې د دې شورا له مؤسسانو څخه دی وایي چې دوی د افغانستان د مسلې حل غواړي او دا کار باید له یو ځایه پیل شي. خدای زیاتوي چې د دوی هر ګام باید یو نرم ګام وی حکمتیار ته یو نږدې مقام چې د خپل ګوند خبراتورو لجریانه خبر دی. د ولسمشر کرزی له سیاسي مخالفینو سره کتنه تایید کړي او ویلي دي چې دا خبرې په دوی ورستیو کې شوي، خو ده په دې اړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ خبرې اترې رد کړي، خو د طالبانو یو بل مقام چې نه غوښتل هویت افشا شي له اسوشیټډ پرس سره په خبرو کې د اپوزیسیون له استازو سره په کابل کې د خپلو کسانو کتنه تایید کړه. سید حامد ګیلانی وایي سیاسي اپوزیسیون د طالبانو له هغو استازو سره خبرې کړي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه د ده په وینا د دوی ژوند ښایي د هغو کسانو لخوا له خطر سره مخامخ شي چې د سولې مخالف دي. اسوشیټډ پرس د یو جګپړي امریکایي مقام له قول لیکلی دی چې وایي د 2012 کال له جنوري میاشتې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ قطعا مستقیم تماس نه دی نیول شوی. د طالبانو دو چارواکو اژانس ته ویلي د طالبانو مشرتابه شورا په پام کې لري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر ځانګړی مرستیال سید طیب اغا د سولې په خبرو کې د خپل جګپړي مرکچي په توګه له دندې ګوښه کړي، ځکه د دوی په وینا د ونه شو کړی هغه نتایج ترلاسه کړي چې تمه ترې کېده، خو دوی ونه ویل چې د طالبانو تمه څه وه. د طالبانو دا دوه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیټډ پرس اژانس سره خبرې کړي همدارا زیاتوي چې ښایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند به د سید طیب اغا پر ځای په دنده وګمارل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د زابل والی وای په دې ولایت کې په کافی اندازه مسلکي ډاکټران نه لري چې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د زابل والی محمد اشرف ناصری څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې اوس مهال په دې ولایت کې صحي مرکزونه په څه وضعیت کې دي.
نظر په هغه ضرورت سره او هغه اړتیا سره چې د زابل ولسونه دي روغتیا په برخه کې لري، دغه موجوده کوم ودانۍ چې موږ لرو د زابل د خلکو د روغتیا په برخه کې د غوي غوښتنو او اړتیاو ته ځواب نشي ویلی، او موږ په یو ډیر کوچني اتاق کې یو زیات شمیر مریضان هلته بستر کې وو. باید ووت د کلات په مرکز کې موږ یو لوی روغتون ولرو. نو موږ خپل پیشنهادونه د سیاحتي امې یا د روغتیا له محترمې وزیرې سره مطرح کړل، او هغوی موږ سره دا ژمنه وکړله چې د سږني کال په انکشافي بودیجه کې به په زابل کې بعضې ودانۍ بیرته له سره جوړیږي، چې په هغې کې یو هم د زابل دغه پخوانی روغتون چې هغه ودانۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده هغه به د هغې په ځای به یو بله ودانۍ هلته جوړیږي.
دلته په زابل کې دا مهال کوم بل روغتون شته چې خلکو ته وړیا خدمات وړاندې کړي؟
مونږ یوازې په زابل په کلات مرکز کې شپېته بستر روغتون لرو، ولې مونږ اوس الحمدلله یو بله ودانۍ د دې تر څنګ د یو څه وخت وړاندې مونږ دغه ټول ودانۍ له سر نه ورغوله، او په څنګ کې مو ورسره یو جدا یو بل بلاک تعمیر جوړ کړل چې هغه اتلس اتاقونه لري چې په هر اتاق کې د شپږو بسترونو گنجایش لري. نو که په دې حالات کې مونږ ته د روغتیا محترم وزارت مونږ سره د هغې د پرسونل او د هغې د لوازم او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي، دغه موجوده شفاخانه هم تر یو حده پورې زمونږ هغه د مریضانو دغه ته جواب وي، ولې دا په هیڅ صورت کې نشي کولای چې د زابل د خلکو هغه اړتیاوې چې د روغتیا په برخه کې موجودې دي په دغه موجوده ودانیو سره یې ترسره کړو. د دې تر څنګ مونږ په هر ولسوالۍ په کچه باندې یو بنیادي او اساسي کلینیک لرو، او د دې سره تر څنګ مونږ بعضې کوچني د کلیو په سطحه باندې بعضې کلینیکونه لرو چې په مجموعي توګه باندې 24 صحي مرکزونه چې د هغې کې دا روغتونونه هم شامل دي د زابل خلکو ته په وړیا توګه باندې خدمات عرضه کوي. د ولسوالیو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې مونږ تکړه او ماهر او مسلکي ډاکتران نه لرو، او هغه کومه دوا او درمل چې ورته راځي هغه هم د هغو خلکو د ضرورتونو د اړتیاو دپاره هیڅ نه وه بسنه نه کوي. موږ دا مسایل په مرکز کې هم مطرح کړي دي، او تر یو حده مو کوشش کړی ده چې د مرکزي حکومت هغه خصوصا د روغتیا وزارت رهبري هیئت په دې باندې قانع کړو چې دغه موجوده دواوې یا درملونه چې زابل ته راځي دا په هیڅ وجه باندې د زابل خلکو یا د ولسونو د روغتیایي مشکلاتو دپاره جوابګوی او بسنده نه دي، او د هغوی نه مو د مرستې غوښتنه کړې ده.
تاسو وویل چې په زابل کې 1,000,000 نفوس ژوند کوي، ولې لا تر اوسه دغه 1,000,000 نفوس لپاره دغسې یو لوی روغتیایي مرکز نه دی جوړ شوی؟
زه فکر کوم چې دغه موجوده سپخ خانه هم که چیرته موږ پنی کډرونه وټه پیدا کو موږ داسې ستونج سره د بستر له نقطې نظر نه مواجه چې موږ ورته ځای ونه لرو هغه سی اساسي ودانی سی هغه یو مرکز روغتیایي مرکز دی فار ضروري او لازمي د پنور ولایتونو کې جوړې شوی دی موږ تر اوسه پورې مخکې موږ د شفخانه جوړو یعنی دغه خوانی شفخانه زموږ یا روغتون چې ده یو له اصلي ترینو شفخانو نه ګڼل کېدل ولې بدبختانه هغه ساختماني کمپنۍ چې دا جوړه کړې وه په هغه کې ډېر خام او خراب مواد استعمال کړي
والی صاحب ویل کېږي چې د زابل په ټولو ولسوالیو کې دا مهال ډاکټران نشته او روغتیایي چارې نرسان پر مخ وړي
په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل تر یو حده پورې حل ده ولې دا موږ په مرکز کې هم لرو او موږ په دې هکله باندې له مرکز سره خبرې کړي دي او همدغه علته چې موږ اوس یو بسته یو ګروپ د ډاکټر صاحبانو راوستی دی چې موږ د سترګو مریضان به همیشه نورو ولایتونو ته انتقالول ولایت په کچه باندې په مرکزي روغتون کې یوازې یو متخصص ډاکټر لرو چې هغه په ولادي او نسایي برخه کې کار کوي د متخصصو ډاکټرانو نشتون هغه مشکل ده چې ممکن په ډېر لنډ وخت کې موږ حل نه کړلی شو زموږ نور ډاکټر صاحبان ټول تخصص ته ضرورت لري ولې په موجوده حالاتو کې د هر نو پی خو دی سره دوی په کلکه باندې مجادله کړی دا ودی خو دی فرې تقریبا ټول هغه خدمات چې دوی ورته ضرورت وو په ډیرو عجیرو واقعاتو کې ورته جواب ویلی دا سره لدی چې دا ځوان ډاکټران دی ولې ډیر به احساس ډاکټران دی تر هغه حد چې دوی هغه خپل تخنیکی زده کړی یا مسلکی زده کړی ورته اجازه ورکړي دوی خلکو ته ډیر ښه خدمات ارزه کړي دي
دا زابل والی محمد اشرف ناصری او دوستانو سم په مخې د مهمو خبرونو سرټکو ته وار بیا چی فرشتہ جلال زئی دروري
افغان چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به په کندهار او روزګان او زابل کې پوځي عملیات پیل شي. دغو عملیاتو یو لوی هدف د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت تامین او د امنیتي مسولیتونو د انتقال د پروسې لپاره د زمینی برابرول دي. د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د برېښنا د شبکو د پراختیا لپاره د دغه هیواد برېښنا شرکت ته 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. د برېښنا شرکت مسؤلینو نن خبريالان ته وویل چې په دې پیسو بل ترکمنستانه د برق یو کیبل کابل او نور یو شمېر نور ولایتونو ته وغځوي. په پېښور کې وسلواله کسانو نن د دغه شار د محکمې پر ودانۍ وسلواله حمله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په حمله کې لشته لږه یو ځان وژونکې برخه درلوده او امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله شوې دي. په همدې خبرونه کې به نور جزئیات واورئ. د مصر جمهور رئیس محمد مرسي نن د یو ورځې لپاره پاکستان ته تللی. دا په څو لسیزو کې اول وار دی چې د مصر یو ولسمشر پاکستان ته ځي. او د هندوی محکمې نن د ایتالیا د سفیر د ډیپلوماټیک مسؤلیت غوښتنه رد کړه. محکمې حکم وکړ چې په هند کې د ایتالیا سفیر دانیل منچینی باید دوه غدوو ایتالوي سمندري ځواکونو د لانجې د حل لپاره په هند کې پاتې شي چې د قتل په تور محاکمه روانه و او د محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوی و.
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوري خبرونه کوي چې په منځنۍ صفای تاسو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو لوی خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ ریپورتونه ځانګړي پروګرامونه له نور تفصیل سره لاکسونه او ویډیوګانو سره په انټرنیټ کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل نن د پیښور په محکمه کې چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې یو ځانمرګي برید کوونکی د غلطه ځان چولې همدارنګ له پولیس سره ډزې هم تبادله شوې. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن انګار را سره د تلیفون په تماس کې دی. انګار صاحب خبرونه ته ستړی مشي د دې پیښې په اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ان سب تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل نن غرمه مهال د پیښور په یو محکمه باندې د وسلوال بریډ وشو او چاودنه وشو. پولیس وایي دوه تنه چې انتحاري واسکتون یې اغوستي وو په ورکې ولاړ. درې تنه پولیس یې وویشتل. هغوی ټپیان شو او دوی دننه ننوتل. بیا وایي چې دغه یو تن بریډګار د پولیسو په متقابلو ډزو کې ووژل شو. هدف ته تر رسېدو وړاندې ووژل شو. دغه بل ځانمرګي برید محکمې ته دننه ځان بریډګر دننه ځان ورساوه او هلته د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د پولیسو د معلوماتو له مخې د یوې ښځینه قاضي په ګډون شپږ ویشت تنه ټپیان دي چې څلورې پولیس دي نور عام ملکي خلک دي او څلور تنه وژل شوي چې دا څلور وړې ملکیان دي. د سیمې د موقعیت په باب درته وایم چې دا د ښار په یو ډېره حساسه سیمه کې واقع ده چې آرمی سټیډیم یا کرنل شیرخان لوبغالي ته نږدې د پیښور پرل کانټینینټل هوټل ته مخامخ دی چې دلته د قول اردو د قمندان کور دی. بل څنګ ته یې د ایالتي اسمبلی ودانۍ ده، ټول وزارتونه دي، شاته مرکزي محبس دی، ورچیرما د استخباراتو مرکزی دفترونه دي، او دغه سرک دغه عمومي لاره اخوا او دیخوا ټولې خواوې د پولیس تر څنګ د پوځي ځواکونو لخوا په کلکه څارل کېږي او څوک چې لري په دې لار د تګ اجازه ورکوي. خو دغه دوه کسان چې پولیسو یې انتحاریان وو دوی دغه ځای ته څنګه ځانونه رسولي. بلې،
په پیښور کې به د خپل خبریال نه نور حال په نورو خبرونو کې اخلو. ډیره مننه کوله مجيب انګار نه چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړ. واموریدل چې د پیښور په محکمه کې چې په واساس سیمه کې واقع ده چاودنې شوې دي او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. اوس هم راځو خپل اونیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې روح الله انور چمتو کړي.
د ځوان فکر خپرونې عزتمن اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې څخه زمون هیواد ته د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر راوړل شول، څه یې افغان حکومت ته په واک کې ورکړل او ډیره برخه یې مرستندویانو په خپله خوښه یو شمیر کورنیو او بهرنیو ساختماني او نورو شرکتونو سره قراردادونه وکړل او بې اندازې ډالر یې ورکړل. افغان چارواکو همیشه ګیله کوله چې دوی په تصمیم نیونه کې نه دي شریک او مرستندویان چې کومې پیسې لګوي پکې درغلي کوي. همداراز نړیوال په افغان حکومت تور لګوي چې په ورکړل شوو مرستو کې د درغلي ترڅنګ په دولتي ادارو کې هم پریمانه اداري فساد شتون لري چې د خلکو ورځني کارونه یې د زنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. درنو اوریدونکو، نن موږ په ګردي میز کې په همدې خبرې کوو چې په کومو ادارو کې اداري فساد موجود دی او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ ته په خپل هیواد کې درمل پیدا کړو او که د نورو شیانو په څیر دې ته هم له بهره او بهرنیو مشاورینو درمل ترلاسه کړو. په نننی ګردی میز کې را سره درې تنه ځوانان، هر یو خیبر ډګر، سفر ساپې او قذافی مل میلمان دي. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې په تیرو لسو کالو کې ولې اداري فساد په افغانستان کې زیات شوی او لاملونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه انوري صاحب. لومړی تاسو ته او د ازادي رادیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په سر کې ورته تاسو هم اشاره وکړه چې رښتیا هم په دې وروستیو کې یا د دغه نوي نظام او نوي حکومت د بنسټ د خودو را په دې خوا نړیوالې ټولنې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره او د افغانستان له دولت سره ګڼې مرستې وکړلې. په میلیاردونو ډالرې ورته د مرستې په نوم ورکړل. که څه هم په دغو مرستو کې به یو څه د پرمختګ او رغونې چارې ترسره شوې وي د دې نه سترګې نشي پټېدلی، خو ورسره په خوا کې موږ له یوې بلې نوې بدبختۍ سره مخ شولو او هغه اداري فساد یا اداري درغلۍ دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې چې اداري فساد چې څومره اوج ته رسېدلی دی د دې ساری د افغانستان په تاریخ کې نه لیدل کېږي او نه هم د داسې حالاتو موږ یا افغانان شاهدان و چې لکه دا اوس اداري فساد چې کوم حد ته رسېدلی دی. انوري صاحب، زه به یو ټکي ته اشاره وکړم او هغه دا چې په یوازې رشوت اخیستل یا نورې درغلۍ په ادارو کې دا یوازې فساد نه بلکې فساد تاسو وګورئ په ځینو کارونو کې معاملې جوړ جاړې د خلکو په مشکلاتو او ستونزو باندې غور نه کول، د دولتي مامورینو په وخت باندې نه راتګ یا د خپل موقف څخه ناوړه استفاده، دا ټول هغه لاملونه دي چې فساد ته لاره هواره کړې ده او موږ د فساد په برخه کې حسابولی شو. دا چې ولې دغه فساد دې حد ته رسېدلی دی، زما په نظر باندې یو علت دا دی چې موږ په ادارو کې لا هم مسلکی کسان نه لرو او نه افغان دولت تر اوسه داسې اشخاص په لوړو څوکیو باندې ټاکلي دي چې هغه سره دا احساس او دا مسولیت دی ورسره وي چې دوی افغانان دي، د افغانستان اوسیدونکي دي او دغه هیواد به د دوی په لاسونو جوړیږي. تر دې دمه چې زموږ کم لوړ پوړي چارواکي دي هغوی یوازې همدا فکر کوي چې که چېرته نړیوال له افغانستان څخه ووځي نو دوی به بیا څه کوي، یا که بیا د دغسې یو حالات سره چې موږ له سره تیر کړل د دغسې حالاتو سره چې افغانستان مخ کیږي نو دوی سر له اوس نه د دې په ځای چې افغانانو ته خدمت وکړي، خپلې خاورې ته خدمت وکړي، خپل هیواد ته خدمت وکړي، هغوی خپلو جیبونو ته او خپلو کورنیو ته او د خپلو شخصي اړیکو او روابطو په اساس باندې هغه خپلو خپلوانو او خپلو خلکو ته کار کوي. داسې کسان چې هغوی په مسلکي ډول په ادارو کې نه دي ګمارل شوي یا د هغوی سره احساس هغه مسؤلیت احساس نه لري، دغسې کسان ادارو ته راوړل شوي دي یا زیاتره په شخصي روابطو باندې ټاکل شوي دي، نو هغوی زما په فکر باندې په دې برخه کې د فساد په لمنځه وړلو کې هیڅ کار نشي کولای.
ډیره مننه خیبر ډګر سفر صاحب. لکه څنګه چې خیبر ډګر د اداري فساد د شتون لاملونو ته اشاره وکړه، آیا همدغه لاملونه دي چې اداري فساد په افغانستان کې عام شوی دی یا دلته د پرمختګ په حال کې دی که نور لاملونه هم شته ستا په نظر باندې؟
په سر کې به د ځوان فکر د خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالۍ کوم. کله موږ اداري فساد یادونو هغه زموږ هدف رشوت وي. اداري فساد خپل یو د چا کار په خپل وخت او زمان سره نه خلاصول، د خپل اداري فساد دی. کم کاری ساتونه چې څوک لري په کوم ادارو کې هغه ته رسیدګي نه کول، د خپل اداري فساد دی. ډېر نورې نیمګړتیاوي دي کې هم شته، لکه مخکې ورته ډګر سره اشاره وکړه. او که خلاصه دسی ویو چې یو ضعیف کاری ټیم دی چې دلته بالکل دغه تلاره هواره شو او دغه لامل شو، او حتی اوس داسې حالت ته رسیدلی دی د اداري فساد چې اوس یې ختمول ځکه ناممکن دي، داسې زر ناشونی دي چې خپل هغه کومې ادارې چې د دې لپاره جوړې شوې چې دوی باید د دې بررسي وکړي، د دې پلټنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي، هغه خپل په دې وروستیو کې په دې باندې تورن شوې چې دای خپل په فساد کې ښکیل دي. نو ډېر لاملونه داسې نور هم شته دي چې اداري فساد باید ګرځېدلی.
قذافي مال که څنګه چې خیبر ډګر او سفر صافي ویل چې ځکه د افغانستان په دولتي ادارو کې اداري فساد شتون لري چې دلته وړ کسان او پوی کسان مستحق کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځکه ورځ په ورځ فساد زیاتیږي. ایا همداسې ده؟
په سر کې خو د میز درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا هم موږ چې کله د فساد خبره کوو یوازې به موږ اداري فساد ته خبره موږ نه ځانګړې کوو، چې اداري فساد موږ په ټولو برخو کې لرو. هغه که مالي فساد وي، په نورو برخو کې فساد وي، نو د افغانستان په ټولو اداراتو کې فساد شته دی. رښتیا هم د نااهلو کسانو مقررول یا د بې مسلکي کسانو مقررول په پوستونو باندې، هغه چې په ملګرو ته اشاره وکړه، یا په جوړجاړې باندې راغلی وي، یا په رشوت د لارې راغلی وي چې مسلکي نه وي یا د کار اهل نه وي، همدغه باید شوي دي چې زموږ په هیواد کې اداري فساد یا فساد اوج ته رسېدلی دی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه په دې ګردي میز کې موږ دې خبرې ته راورسېدو چې په افغانستان کې روان اداري فساد د دې له امله زیات شوی چې په ادارو کې وړ او مستحق کسان، پوه کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، بلکې په واسطو، په پیسو او په نورو شیانو باندې، یا تنظیمي اړیکې لري یا ژبني اړیکې خلک لري، په دې باندې مقرر شوي دي. ځکه اداري فساد د ختمېدو په ځای ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. خیبر ډګر، څنګه کولای شو چې اداري فساد د منځه ویسو؟
د فساد د منځه وړلو لپاره لکه څنګه چې مخکې صفي صاحب ورته اشاره وکړه، که څه هم افغان دولت یو خو په دې باندې تورن دی چې ادارو کې فساد تر اوج رسیدلی دی، او د دې نه ټول خلک خبر دي، نړیوال هم ترې خبر دي، د دې نه سترګې نشي پټېدلی. په دې وروستیو کې یو بیا دا معلومه شوله چې افغانستان په فساد کې ړومبی مقام وګټه. خبر دا وایي چې موږ په نورو برخو کې ړومبی مقامونه ګټلی وی. لکه څنګه چې د فساد د لمنځه وړلو کومې ادارې رامنځته شولې، په خپل هغه ادارې په همدې باندې تورن شولې چې دا په فساد کې لاس لري. موږ د مسلکي کسانو د نشتون خبره وکړه. تاسو وګورئ، یو څوک چې یوې چوکۍ ته په پیسو باندې راشي، په اړیکو واسطو باندې راشي، هغه څومره پیسې چې دی د هغه چوکۍ لپاره ورکړې وي، ته څه فکر کوې انوري صاحب، یا د درانه اورېدونکي څه فکر کوي چې تر څو پورې چې دی بیرته دغه پیسې ترلاسه نه کړي یا فساد ته لار هواره نه کړي؟ زه فکر نه کوم چې هغه د خپل جیب نه د دې هیواد په خاطر باندې یو څه مصرف کړي. نو که د پوزیشن د لاسته راوړلو لپاره یا د چوکۍ
یا د رتبه یا د مقام د لاس راوړل لپاره چې دوی د پیسو نه کار اخلي، نو فکر نه کوم چې په هغه هیواد کې بیا د خاورې خبرې یا د خلکو خبرې یا د خې حکومتداري خبره دي. نو ځکه کومک د خې حکومتداري خبره کوو، فساد به باید پکې نه وي، درغلي باید پکې نه وي. او د فساد د منځوړلو زما په نظر باندې یو علت دا دی چې اوس خو افغان دولت په نړیوالو باندې دا تور لګی چې په خپل نړیوال په فساد کې ښکیل دي، او نړیوال بیا بیرته په افغان دولت باندې تور لګی چې دا دوی په فساد کې ښکیل دي. نو زه فکر کوم دا د سیو جنجالي موضوع ده، د سیو موضوع چې ډیر خبرو ته باړتیا ولري. که چیرته موږ وایو چې نړیوال په فساد کې ښکیل دي یا افغان دولت دا تور پاغه باندې لګی، صحیح ده هغه به هم په فساد کې، خو دا د افغان دولت د پلمې لپاره دا خبره یا د دوی د ادعا د ثبوت لپاره دا خبره زه بیخي په ځای نه بولم، ځکه چې دا نړیوال دي، دا موږ سره مرستندوی دي، موږ سره کومک کوونکي دي، دا د خاورې اوسیدونکي نه دي، او نه د دوی په لاس باندې موږ دا غواړو چې دا هیواد دي جوړ شي یا دا اداره دي رامنځته شي. دوی فقط موږ سره کومک کوي، هغه خپل ګټې لري، خپل اهداف لري. دا سمه ده په ټوله نړۍ کې معلومه ده چې دوی د چا سره کومک کوي، نو خپل ګټې بم لري. نو اوس خو په کار موږ ته دي چې موږ باید د فساد مخه ونیسو، او په موږ کې چې دغسې حالات روان وي چې د ژبې د تنظیم د قوم د سمت او یا د نورو واسطو د اړیکو یا د پیسو له لارې څوک په اداره کې مقررو، نو موږ د دې تمه نه لرو چې زموږ اداره دې سمه شي. خو که چېرته موږ غواړو چې فساد نه خالي ادارې ولرو، پاکې ادارې ولرو، راځئ موږ په رښتینې معنا باندې کار وکړو، وړ خلک ادارو ته راولو، یو داسې ټیم، یو داسې کاري ډله چې هغه په واقعي توګه باندې د ادارې د مخ ته وړلو صلاحیت ولري، وړتیا ولري، نو موږ بیا اله دا تمه لرلی شو چې رښتیا هم دغسې خلک چې ادارو ته راشي نو په ادارو کې به فساد نه وي موجود.
من نه خبر ډګر سفر صافه افغان دولت څنګه کولای شي چې د اداري فساد مخه ونیسي، حال دا چې څو کمیسون نه جوړ کړ د همدغه فساد د مخنیوي لپاره، د فساد د پای ته رسیدلو لپاره. خو خلک وایي لکه څنګه تاسو ویلي چې همدغه کوم کمیسون نه چې د اداري فساد د ختمېدلو یا د مخنیوي لپاره جوړ شي، هغه خپل په اداري فساد کې ککړ شوی دی، نور دولت څه کولای شي؟
اصلا تاسو وګورئ خپل د اداري فساد چې دی، ځان له په دې کې افغانان شریک نه دي، په دې کې خارجیان هم شریک دي. د دې د منځ وړل دسې پاسانه باندې دا ناممکنه خبره، ځکه ده که چرته موږ د انسان وجود ته وګورو او یوه د وجود یوه برخه کینسر شي یا سرطان شي، نو هغه بیرو رو سرایت کوي نور وجود ته، بالاخره داسې شي چې د انسان ژوند ته یو ګواښ شي. د اداري فساد هم زموږ په ټولنه کې دغه د سرطان د مرض په شانتي سرایت کړی دی، او هرې برخې ته زموږ رسیدلی دي، او په هره برخه کې دا شته. دا دومره په زر او پاسانه سره نشي تللی، ځکه که چرته مخنیوی کېدی شوی نو په دغه لس کاله زموږ ته ښه تجربه ده چې تیر شول. ورونو مورته اشاره وکړله چې دا په چې یوه قوي اداره، یو قوي نظامي او قانون کله په صحیح معنا باندې پلی شي، نو بیا موږ ویلی شو په ډاډ سره چې اوس اداري فساد مخنیوی کیږي. مګر کوم حالات چې اوس موږ او تاسو ګورو، په دې کې دا اداري فساد د سپال اسانه باندې زما په نظر چې د لمنځه نه شو وړي.
قذافی مل تاسو ته راځو چې آیا موږ به لکه نور شیان چې د بهر نه واردو خپل ژوند پی تیرو، د همدغه رنګ به د اداري فساد د مخنیوي لپاره هم د بهر نه مشاورین راغواړو یا د نورو بهرنیانو مشوره یا د هغوی په فشار باندې موږ دغه فساد ختمو کنه، موږ خپل هم دغه څه احساس پیدا کولای شو په خپلو ذهنونو کې، په خپلو زړونو کې چې د خپل وطن سره مینه وکړو او د خپل وطن د مینې په اساس باندې اداري فساد د منځه یوسو؟ څنګه
انور صاحب کدی مینې خبره وینو اوس په موږ دغه سره د بهرن سره مخامخ نه وینو، زمونږ ملک په دغه برخه کې لومړی مقام ګټلی وی. مخکې ملګرو خبره وکړه چې په دغه برخه کې اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې ځانګړې ادارې رامنځته شوې، دا خپله مانا یو فساد دی. زه نه پوهېږم چې زمونږ د هیواد حقوقي جوړښت چې دی دا په کوم ډول باندې دی. موږ دا څرنګوالی د څه لپاره لرو؟ موږ دا نورې ادارې محاکمات د څه لپاره لرو چې یو څوک جرم کوي، یو څوک فساد کوي؟ نو د دې ادارو جوړېدل هېڅ بې معنا ده چې دغه اداره پخپله په فساد کې ښکېره ده. همداسې دا نورې ادارې چې خبره ټوله د مرکزي حکومت ته ده، هلته څوک چې قانون جوړوي، څوک چې په لوړو پوستونو باندې کار کوي، هغه پخپله په فساد کې ښکېل دي. نو فکر کوم چې د نه احساس وجه ده او د نه قابلیت وجه ده، د نه مینې وجه ده چې موږ همدغه شان بحران سره مخامخ شوي دو.
فکر د خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو زمنګ د ګردی میز د میلمنو څخه واوریدل چې کوم کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي او اداري فساد لار هواري، هغه اصلا د افغانستان او د دې خاورې د خلکو سره مینه نه لري، ځکه ورس پورس دوی فساد زیاتی. خبر ډګر څنګه کولای شو چې دغه خلک چې کوم ستاسو په اصطلاح باندې دوی د وطن سره مینه نه لري او اداري فساد کې ککړ دي، څنګه کولای شو چې دوی ته روحیه ورکو چې ترسو د فساد نه لاس واخلي؟
انوری صاحب تاسو وګوري یو څوک چې وړتیا ولري، یو څوک چې د یو څه اهل وي، د یو مقام اهل وي، د یوې چوکۍ اهل وي، د یوې رتبې اهل وي، هغې ته بیا په ډېرې اسانۍ سره یا په ساده اصطلاح باندې هغې ته د دې لاره نه شي هوارېدلی چې هغې دې په ادارې کې کار وکړي. په کومه معنا باندې که موږ یوازې د ټول افغانستان په سر باندې لاڅه چې اوس موږ یوازې د کونړ خبره وکړو، موږ دلته په کونړ کې یو، تاسو وګورئ چې دلته زیات داسې خلک ما لیدلی دي چې هغوی د لوړو زده کړو نه فارغه دي، تر اوسه پورې هسې بېروزګاره ګرځي. سمه ده، کاري تجربه په خپل ځای باندې دولت یوازې دوی ته د کاري تجربه مخته ایښودې ده، او اوس ورته نور مسالې ورته راویستل شولې چې بیا دوی که په ادارو کې مقرریږي نو دوی ته د کانکور ازموینه ورکوي. نو ته وګوره، دا خو لا فساد ته لار هوارول دي. څوک د دې ضمانت او د دې تضمین ورکولی شي چې رښتیا هم په دغسې پروسو کې د فساد د نه کېږي، درغلي د نه وي، یو څوک د راشي؟ که چېرته دغه زموږ دغه همدغه شته چارواکي چې اوس په فساد کې ښکېل دي، په یو ډول نه یو ډول دوی د فساد ښکار شوي دي او په فساد کې راګیر دي، دوی خپل هم نه غواړي چې داسې یو اهل سړی دی او یو وړ سړی دی ادارې ته راشي. نو دوی د هغه چا سره جوړ جاړی کوي، هغه چا ته دوی زمینه برابرې لار ورته هواروي چې هغه د دوی د تاثیر لاندې وي، څه چې ورته دوی وایي هماغه سرته رسوي. که چیرته بیا هم موږ د افغانیت په احساس باندې او په یو ملي روحیه باندې دغسې مسایلو ته جدي پام وکړو چې دا نور افغانان هم زموږ ورونه دي، او هغه څوک چې لوړې زده کړې لري، هغه څوک چې مسلکي کسان دي، راځي هغو ته په خپله باندې دا زمینه برابر کړو، لار ورته هواره کړو چې هغوی ادارو ته راولو، د هغوی د هغه استعداد نه موږ ګټه واخلو، ځکه چې همدغه دولت بېرته په دوی باندې مصرف کړی دی، لګښتونه یې پې کړي دي، د همدغه وطن بچیان دي چې په دوی باندې دونه لګښتونه وشولو چې اوس یې د بېروزګارۍ کچه ورځ تر بلې دلته زیاتېږي، او هلته په ادارو کې دومره فساد روان دی او دغه خلک څوک په کار باندې نه ګماري. نو د دغه انرژۍ نه چې اوس موږ ګټه وانغستلی شوه، نو بیا به دا څه وخت په درد باندې خوړل کېږي؟ نو زه فکر کوم د فساد د لمنځه وړلو لپاره یوه لاره زما په نظر باندې همدا ده چې موږ په ادارو کې سر له اوس نه همدغسې کسان جذب کړو، همدغسې وړ کسان راولو. د نړۍ په هېوادونو کې چې څومره ستر انقلابونه یا بدلونونه رامنځته شوي دي، د اسمان نه ورته خلک نه دي راښکته شوي. هلته چې همدغسې جنجالونه او دغسې حالات لکه اوس چې په افغانستان کې دي، بې امنیتي ده، فساد ده، نورې درغلۍ روانې دي پکې، همدغسې حالات سره د نړۍ نور هېوادونه مخ شوي دي، په خپله همغه خلکو دا همت کړی دی، دا روحیه یې په ځان کې را پیدا کړې ده چې هغوی دې د خپل وطن لپاره کار وکړي. که چېرته موږ افغانان هم په رښتینې معنا باندې په خپل ځان کې دغه روحیه را پیدا کړو، یو بل ته عامه پوهونه وکړو، یو بل ته لاره ور وښیو، یو بل ته تن کېږدو، د یو بل د استعداد نه ګټه واخلو، نو زه فکر کوم چې موږ به ښه راتلونکی ولرو.
سفر صافی، کوم کارونه ورته په کار دي چې ځوانان هغه کارونه وکړي او تر څو په زموږ په هیواد کې دغه اداري فساد پای ته ورسیږي؟
ځوانان خو په دې برخه کې ډېر مسؤل دي. یوه خبره دا ده چې دا داسې یو اوج ته رسېدلی دی اداري فساد زمونږ په ادارو کې، چې اوس چې په ګډه او په یو ملي روحیه د دې مخنیوي لپاره په ګډه سره کار ونه شي، فکر نه کوم که ځان له ځوانانو پې وس ورسېږي. ځکه ځوانانو ته بیچارهګان چغې وایي چې د کار موقع ورته نه پیدا کیږي، نو هغه به د اداري فساد سره مبارزه څنګه وکړي؟ همدارنګه که موږ او تاسو وګورو، همدغه ځوانانو ته چې موږ او تاسو په اصطلاح باندې د کار زمینه برابره نه کړو، دا خپله سبا یو جرم کوي، یو بل څه کوي، خپله بیکاري د دې باعث ګرځي چې هغه ځوان د خامخا زړې غواړي چې خدمت وکړي، دغه وکړي، دا چانس ورته نه پیدا کیږي. هغه مجبور دی چې داسې یو څه وکړي چې هغه سبا په بل ځای کې قانون د پښو لاندې کړي. هر کله چې ټولنه کې په بشپړ ډول قانون پلی شو، اداري فساد خپله د منځ ځي. همدارنګه که موږ د ژبنۍ او سمتیو تعصبونو نه کار وانخیست، نو عام د منځ تللی شي. او که دا ووایو ټول چې ټول د یو افغانستان لپاره په ګډه کار کوو، نو دا بالکل د اداري فساد مخنیوي کېدای شي، دغه څه چې دي دا د منځ تللی شي.
سفر صافی، مننه ستاسو نه. قذافی مل، ستاسو نه اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو تر اوسه پورې خپل چې یو ځوان استه د ځوانانو لپاره کار کوي، د اداري فساد د مخنیوي لپاره یا په ټولنه کې د اداري فساد د پای ته رسیدو لپاره څه کړی تر اوسه پورې او څه کولای شي؟
وخت چې د ویټورین مشران په داسې کارونه باندې بوخت وي، نو طبعا کشران هم هغې ته ګوري او په هماغه لار باندې ور روان وي. زموږ مشران په اداري فساد کې خپله باندې ښکېل دي. تاسې وګورئ چې د یونان یو فیلسوف وایي سقراط، چې هغه دولت د ډېر د زړسوی وړ ده چې هغه ته مجرم ته سزا د اورېدلو سزا واورول شي، یو مجرم ته سزا واورول شي او هغه پکې پلی نه شي. زمونږ مشرانو میلیاردونو ډالر یک لاک کړل په فساد کې ښکېل وو، په هغه باندې قانون پلی نه شو. نو مشران چې همداسې زمونږ وینو تبن کشران به هم همداسې وي. موږ خو د خپل احساس له مخې تل هڅه کړې ده چې د دغه ناوړه څیز مخه ونیسو او چغې مو والدي ام ولس ته او ام خلکو ته، لکه مخکې چې صفي صاحب اشاره وکړه چې ځوان ته په اداراتو کې موقع نه ده ورکړل شوې، ځوان ته موقع وسپرې نه ده ورکړل شوې په ملي تصامیمو کې. نو که دوی هر څومره چغې ووهي، زه فکر کوم چې هیڅ نه شي کولی.
خیبر ډګر ستا نه هم اخیری پوښتنه دا ده چې که مونږ د دغه مشرانو چې په اصطلاح اوس په اداري فساد کې ککړ دي، د دوی کړنو ته همداسې کینو چې دوی به مونږ ته اداري فساد د منځه ویسي، په دې باندې اداري فساد ختمېدلی شي که مونږ ته هم څه قدم پورته کول پکار دي، ځوانانو ته څه جرات ورکول پکار دي چې دوی پاڅېږي او د دغه خلکو نه ځان خلاص کړي، اداري فساد خپله به ختم شي که څنګه؟
ملګرو هم دې ته اشاره وکړه او ما په خپلو خبرو کې هم دې ټکي ته غوښتل چې اشاره ورته وکړم. تر یوه حده به مې ورته اشاره کړې وي چې دلته ځوانانو ته وخت نه دی ورکړل شوی. یو ځوان په ډاډه زړه باندې د بیان د ازادۍ سره سم
پوهان وی چې حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه، ولی ځوانان د خپل حق د غوښتلو د پاره نه راپاسيږي؟
وګوره انوري صاحب، وستونزه مم دلته را ستونزه مم ده چې ځینې ځوانان زمنګ نو وس تاسو وګوره عملاً د دې دولت په مخالفت کې ولړ دي. موږ تل دا خبره پر سنوي کې کړې دا واوریدل هم دا ولا هم په دې باندې بحثونه روان دي چې د دولت مخالفینو کې تر ډیره پورې ځوانان دي، بډاګان نشته ریالته چې هغه د جنگو کې، او دلته چې وس څوک بیروزګار دي او د زیاته تماتي کېږي چې د فساد د مخنیوي په برخه کې یا په نورو برخو کې کارو کې ځوانانو ته غږ کېږي. انوري صاحب، ځوانانو ته چې وخت نه دی ورکړل شوی که یو ځوان غږ اوچتې هغه رټل کېږي، هغه دګل کېږي، د هغې تضمین نشته ری، د هغې ضمانت نشته ری، نور ځوانانو کې لا تر اوسه پورې دا روحیه نشته ری چې هغوی دې په ټول په یوه خوله باندې راټول شي، د یو ځوان نه دې ملاتړ وکړي، د یو ځوان نه دې ننګه وکړي. څوک کولی شي د بېلګې په توګه په کونړ کې د ډېرو ځوانانو حقوق د خپو لاندې شولو، ډېر ځوانان په ډېرو رسمي ځایونو کې د ادارو نه وشړل شولو، ډېر ظلم ورسره وشو، د هغې او هغه حقوق چې و هغه ترې واخیستل شو، چا یې پوښتنه وکړله؟ همدا اوس چې زه د تاسو سره خبرې کومه، که چېرته زموږ چارواکي ممدا خبره واوري، کېدای شي ماته هم په دغه برخه کې زیات مسایل رامخته شي، ګواښونه راته رامخکې شي. خو زه ویم د یو ځوان په صفت باندې لږ تر لږه ما خپل مسؤلیت همدې برخه کې ستاسو سره په مرکه کې یا ستاسو له لارې افغانانو ته ورورسو. زه دا په ډاډه سره ویلی شم او دا زما حق دی. اساسي قانون کې موږ ته دا حق راکړل شوی دی که یو کومه ستونزه موجوده وي یا که په شکایتونه شته وي او سړی دغه ستونزې نه ځان خلاصوي، نو موږ یوه مثلا متمیزه یا سوله ییز لاریون حق لرو، او هغه په داسې حالات کې چې موږ به څلورویشت ساعته مخکې خپل امنیتي ارګانونه خبرو. که چېرته موږ همدغه امنیتي ارګانونه چې دوی ټول وس په یوه کړی باندې داسې راتاو دي، سره خپلو کې سره ورته دي او هغه خپل هم په همدې شیانو کې ښکیل دي، څنګه هغه تاته د دې اجازه درکوي چې ترې په سوله ییز ډول باندې خپل غږ اوچت کړي؟ نه، کوم حقوق چې زموږ تلف شوي دي هغه حقوق ته موږ وغواړو. نو موږ به د بیا د اداري فساد د لمنځه وړلو کې یو ځوان څنګه په صحیح معنا باندې کار وکړلی شي؟ ځوان به اله کار وکړلی شي چې ځوان ته هغه کوم مسؤلیتونه چې ور په غاړه دي، دې سره په څنګ کې ځوان ته ښه نظر هم وشي، ځوانان دې په ادارو کې جذب شي، هغه ځوانان چې وړتیا لري هغه باید ادارو ته راوړل شي، ځکه هغه څوک چې په موقف کې وي او هغه څوک چې د موقف نه لري وي، دا غو د دواړو ترمنځ کومه هڅه چې د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره کیږي ډیر توپیر پکې وي. هغه څوک چې په اداره کې وي هغه کوي غوړې دا هوډو کې چې د دین وروسته فساد نکوم او نور د وطن سره خیانت نکوم، نور د خلکو سره خیانت نکوم، هغه کولای شي چې په ځان باندې دا تطبیق کړي. استا خبره اوس خدای د سیو فرموله نه ده چې موږ د خارج نه راوړو او دلته په ځان باندې تطبیق کو. نو زما په نظر باندې موږ کولای شو، ولې نشو کولای، چې فساد د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې وکړو، نړیوالو ته دا وروخو. کچیرته زمنګ ځوانانو ته، زمنګ خيار خلکو ته، پوها خلکو ته، هغه څوک چې ورتیا لري هغه خلکو ته وخت ورکړل شي، په دې اداره کې زما درته مخ کې ویل چې ځوانانو حقوق طلب کیږي، ځوانانو نه حقوق اخیستل کیږي، نو ځوان دې څنګه د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې وکړي؟ هله به دا وشي چې همدغه خلک ادارو ته راوړل شي چې هغه په کار باندې پوهیږي او په یو هوډ باندې او د یو ملي روحي او د افغانیت په احساس باندې د هغوی د خاورې او د خلکو
لپاره سوال باندې داخله راشي.
دا خلک همداسې راځي. ما درته ویل انوري صاحب، دا و چې زه تاسو سره په دې میز کې بحث کوم، زمنګ خبرې به ډېر اوریدونکي اوري، ډېر ځوانان به اوري، ډېر خلک به اوري، لک تر لګه به هغه سره به هم دا احساس را پیدا شي، یاد هغه په زړونو کې به هم دا خبرې وي چې انوري صاحب الته غازی آباد ته نشي ور رسیدلې، یاد غازی آباد په یو کونج کې چې یو ځوان ناس دی هغه ته نشي ور رسیدلې، خو ولې د هغه ځوان د زړه خبره دلته نور ځوانان هم شته چې هغه تاسو سره په دې خبرو کې مطرح کین. زه فکر کوم رسنۍ هم پکې ډېر واک لري. انوري صاحب، له تاسو نه مننه، د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې وخت په وخت باندې د خلکو غږونه اوچت کړي دي. موږ بیا هم تمه لرو د همدغه موضوعاتو لپاره که چېرته موږ په رسمي غونډو کې څه نه شو ویلی، نو رادیوګانې خوشته دی، رسنۍ شته، موږ به تل خپل غږ د همدغې لارې اوچتو.
سفر صافی، څنګه کولی شو چې دغه اداري فساد د منځه ویسو په ځانګړي ډول تاسو ځوانان کوم کارونه دي چې تاسو هغه وکړي او په هیواد کې اداري فساد پای ته ورسیږي؟
بالکل، موږ چې کله د اداري فساد نوم یادوو نو ځوانان ورسره هم ځکه یادو چې همدا ځوانان دي چې د دې مخنیوي او د دې مبارزه کولای شي. خو که چېرته دوی ته چانس ورکړل شي، دوی ته وګمارل شي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، او همدارنګه انوري صاحب په یوه ټولنه کې یو مجرم په دې باندې پوهیږي چې زه د دې جرم په بدل کې ماته سزا نه راکول کیږي یا زه ځان خلاصولی شم، لکه مخکې ورته ځینو ورونو اشاره وکړه، هلته بیا جرم هر سړی کوي. ګوره که موږ تیر نظام ته وګورو، ډېر لرې لاړ نه شو د افغانستان تاریخ ته، د طالبانو واکمني وګورو، په هغې کې تاسو وګورئ ولې چا جرم نه کوه. په همدې خاطر یې نه کوو چې قانون بالکل پلی و. که یو غل غلا نه کوله نو هغه په دې پوهېده که چې زه که په دې غلا کې ګیر شوم زمانه لاس پرې کېږي، نو په دغې وخت کې نه کوله. اوس موږ او تاسو که دلته وګورو، دلته بالکل ټول هغه سټیج سرونو ته موږ وګورو، هغه څوک چې خپله په اداري فساد کې ښکیل دي هغې دا چغې وایي چې راځئ تاسو چې د اداري فساد د منځه ویسو. نو دا صرف د تش شوار په باندې باندې د دار څه ویل کېږي، د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې شوارونه دي، ځکه چې څوک پکې خکیل دی هغه چغه وایي چې اداري فساد بدل منځوي. اداري فساد خو هم سړی نشي کولی، اداري فساد خو یو دیقان بیچاره به څه اداري فساد وکړي؟ خو همدا چارواکي دي چې اداري فساد کوي او همدغه مستونزې راځيږي. نو کله چې دغه په صحیح معنا سره دی د زړه د تلو غږ پورته کړه همدې افغانان ټولو په ګډه چې اداري فساد موږ د منځه وړو، لکه څنګه چې دغه راتلونکی 2014 هم خلک یادی د دینه وروسته خیر دی، دا تیر دی په هیر او د دینه وروسته دی، دا هڅه وکړي چې په ګاره باندې دغه ناوړه دود د منځه یوسي.
ډیر مننه تاسو د درې وړ نه خیبر ډګر نه سفر سفینه او قذافی مل نه چې تاسو نن موږ سره په دغه دردي میز کې ګډون وکړ او ګران اوریدونکو ته مو په زړه پورې معلومات وړاندې کړل.